دا مشال ریډیو دا پریز بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم اوردونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو لمړی خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو د اوربند پر غزولو او د نومبر پر شپږمه یو ځل بیا د خبرو اترو پیلولو هوکړه کړې ده. د شمالي وزیرستان بې کورسو یو کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته نغدي مرستې بیرته جاری کړي. او ملګري ملتونه وایي کې دایسي چې په سوډان کې د پوځ او ملیشو ترمنځ په نښتو کې په سلګونه عام او بې وسلي خلک وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د استازو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند پر غزولو او د نومبر پر شپږم یو ځل بیا د مذاکراتو کولو هوکړه کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې دواړو لورو په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربند د موافقې په تړاو د اکتوبر پر 15مه دویمه ناسته پیل کړه چې د اکتوبر پر 10مه پای ته ورسېده. د اکتوبر پر 10مه د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مذاکراتو په پای کې ټولو خواوو د اوربند پر دوام هوکړه کړې ده او د هغې هوکړې د پلي کولو پر لارو چارو به یوه اونۍ وروسته د نومبر پر شپږمه په استنبول کې د لوړې کچې په بله ناسته کې بحث او پریکړه کیږي. په اعلامیه کې راغلي ټولو خواوو موافقه کړې ده چې د څارنې او تایید داسې کړنلاره رامنځته کړي چې پر بنسټ یې د سولې، خوندیتوب او پر سرغړوونکي لوري د جریمې لګول باوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د استنبول تر مذاکراتو سمدستي وروسته د اکتوبر پر 10مه پر خپل ایکس پاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي چې حکومت یې د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې د ستونزو حل غواړي. د شمالي وزیرستان به کورسو یو کډوالو د اکتوبر پر 10مه د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دی دوی ته نغدي مرستې بیرته بحال کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی هم دوی ته د نغدو مرستو ورکول بیرته پیل کړي او هم دی دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. په احتجاج کې شریک یو قبایلي مشر ملک نور علي خان ویل چې دوی د بکاخیلو د کیمپ مخې ته ناستي او کیا تر دوشنبه غوښتنې پوره نسوي نو د بنو غلام خان او میرانشاه ترمنځ لارا د احتجاج په توګه تړي. د احتجاج یو بل ګډونوال اسلم داخل ویل
چې دلاسه ایبل اسه ګلنه دایته کډوالۍ ژوند تیروي او نن بیا په بکاخیله کې مختره سره روان شوې دي. هغه د باندې د کاله کې مروادي د ښان د پېښور چې تمره کډوال دي سره روان دي هغه بیا هم احتجاج روان کړای دی. امیر چې کیما جایز مطالبه درو چې میش نه را واپسی کوي خپل وطن ته مواله شي. د میش نه تقریبا یو کول چې کیم دی اف ډی ایم ری په بند کړی چې دوی میش واپسی کولای نشي. هغه د میش ترتی دوی میش ته هغه نر لږه واپسی هغه میش نشي.
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افدونو پر وخت د انتظام ادارې د بیړنیو حالاتو څانګې مرستیال مشر احسان داوړ مشال رډي ته ویلي چې د فنډونو کمی له کبله د کډوالو نغدي مرستې ځنډول شوې دي. د پوینا چې کله هم فنډونه ترلاسه کړي نو د مرستې به بیرته جاری شي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي د مهال په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان وګړي په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بند دي. سردار احمد شکیب د اکتوبر پر 10مه پر ایکس پاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي دي چې شاوخوا 10,000 افغان کډوال نیول شوي او ګڼ شمیر نور په موټرو کې سپاره او د خپل هیواد پر لور روان دي. نوموړي تور پورې کړی چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول د پنجاب په سیالکوټ، خوشاب او کې افغان وګړي نیوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیف خوشی کیږي. په بیان کې له پاکستانی حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او انګور اډې لارې دي چې څومره زر وي هغومره زر یې خلاص کړي چې د دوی په وینا افغان کډوال په عزت او منظم ډول خپل هیواد ته ستانه سي. د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د سردار احمد شکیب د دې سرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویل شوي، خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي کېدای سي چې په سوډان کې د پاوز او ملیشو ترمنځ په نښتو کې په سلګونه عام او بې وسلي خلک وژل شوي وي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاند سیف میګانګو د اکتوبر پر 1.5 په جنیوا کې خبرې اعلان ته کړې ده. نوموړي ویلي دا په داسې حال کې ده چې ملیشا ځواکونو د سوډان له پوځ څخه د هغوی وروستی قوي مرکز ګڼل کېدونکي الفشیر ښار هم نیولی دی. په بیان کې راغلی چې ملیشا ځواکونو په لویدیځه سیمه دارفور کې پروت دا ښار د پوځ له 13 میاشتنۍ قبضې وروسته د تیر یکشنبې په ورځ نیولی و. په بیان کې راغلی دوی اټکل کوي چې په دې ترڅ کې به په سلګونه عام او بې وسلې کسان وژل شوي وي. نوموړي دا هم ویلي چې د جګړې له سیمې ژوندي وتلو خلکو دوی ته ویلي چې د ملیشا ځواک غړو لږ تر لږه پر 15 مېرمنو ډلهیز جنسي تیری کړی دی. ملیشا ځواکونو په دې اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د عام ولس ځورولو او وژلو تورونه رد کړي، بلکې پوځ یې په ورته کړنو تورن کړی دی. د پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا او نور رپورټونه به واوري. پاکستان او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اوربند پر غزولو او د نومبر پر شپږمه د خبرو اترو پر بیا پیل هوکړه کړې ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي دواړه غاړي باید له پاراوونکو بیانونو ډډه وکړي. بل پلو په پېښور کې د پاکستاني پوځ له مشر سره ملاقات کوونکو ځینو قبایلي مشرانو ویلي په کار ده چې د دواړو غاړو قبایلي مشرانو ته د سولې په خبرو کې د رول لوبولو موقع ورکړل شي. د ملګرو ملتونو په مالی مرسته په خوست کې یو شمیر پروژې پای ته رسیدلې دي. یو ځای کس وای
یو کالان درې سال لا روان سا په هر کل کې سنتي دبل جوړ شوی دی، یار جوړ شوی دی، ولختای جوړ شوی دی، ټول دا ګټه وړي دو.
د دې هر څوري دوه مشال ریډیو سره اوسې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو پر دې هوکړه کړې ده چې اوربند بغځوي او د نومبر پر شپږمه به یو ځل بیا د ترکیې په استنبول کې سره کښېني چې دوه اړخیزې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. دا له هغه وروسته ده چې د اکتوبر پر 15 په استنبول کې پیل شوې خبرې اترې د اکتوبر پر 13 پای ته ورسېدې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبرپاڼه خپره کړې ده چې په کې د دواړو لورو لخوا د نومبر پر 16 د خبرو اترو پر بیا پیل هوکړه شوې ده. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان او افغانستان د خبرو اترو په دوباره شروع کولو سلا شوی، تر هغه چې دوی په 16 نومبر د ترکیه په استنبول کې دوباره خبرې اترې پیل کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوربند هم وي. د ترکیه د خارجه چارو دفتر منیسټری آف فارن افیرز د خپل ایکس پاڼې د لارې خبر پاڼه جاری کړي چې هغوی پکې د اکتوبر په 13 لیکلي را روانه غونډه چې په 16 نومبر به هغلته کیږي پکې به د اوربند نافذولو په طریقه کار هم خبرې اترې کیږي. دا خبر کې زیاته شوی د 15 تر د 13 اکتوبر پورې هغلته د خبرو اترو مقصد هم دا چې د دوحه قطر غونډې په وخت شوی اوربند یقیني کړی شي. دا چې د خبرو اترو په دوران هم د دواړو غاړو د واکمنانو لخوا هم د خبرو اترو د غونډې په محل زیاتره وختونه ګواښېدلي بیانونه هم ورکېږي. نو آیا بیا په داسې حال کې به دغه مذاکرات کامیابه شي؟ مشادرې هم دغه پوښتنه د سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک نه وکړه.
هغه بیا د خبرې پی غیر زموارانه خبرې کوي کنه. دا خو یو قسم ته اشتیاقګیزی ده، او دا اشتیاقګیزی چې د سره د لکونو خلکو ژوند او مرګ تړلی دی. په کار نه ده چې داسې خبرې خلکو کې او بیا چې وای چې مذاکرات کو نو مذاکرات خو حل لپاره سره کوي کنه، نو دې داسې خبرو سره خو بیا داسې نیت څرګند شي جواب شي چې تاسو حل نه کول غواړئ، نو بیا خبرې سره کوئ. چې خبرې کوئ نو پکار ده چې هغې لپاره روغ نیت او سمه اراده ده او لږ په ژبې باندې کابو پکار دی.
د اکتوبر په 15مه د دفاع وزیر خواجه آصف میډیا سره خبرو کې ویلو که د افغان طالبانو سره مذاکرات د لارې معاملات سم نشو نو بیا خو د هغوی سره آزاده جنگ دی. د خبرو اترو په دې لړۍ کې پاکستان د افغانستان غواړي چې تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالې ډلې ضد ګام واخلي او پاکستان دې په دې خبره باور کړي چې ګنې دغه ډله به هغلته هیڅ بریدونه نه کوي. خو د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 15مه د هغه هیواد د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی یو ویډیو شریکه کړي چې پکې وایي چې دوی ډیر واره پاکستان ته ویلي ټي ټي پی ستاسو د ملک دننه ستونزه ده او دوی هیڅ ذمہواری نه اخلي، باید پاکستان دی پخپل هواره کی. ورسته د دواړو خيزو جګړو په دوحه قطر کې د اوربن فیصله په 13 او 19 اکتوبر غونډه کې شوې و. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اوربن خبرې د قطر او د ترکی په منځګړي توپ کېږي. دغه مذاکرات د هغه پیښې وروسته شروع شوه چې کله د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د یو رپورت سره سم د اکتوبر په 15 ماخام په ارګون پکتیکا او برمل کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې ځینې خلک وژل شوه. بلخو پاکستان حکومت د اکتوبر په 15 ویلو د افغانستان له لوري د پاکستان په ګڼو ځایونو کې بریدونه شوي. افراسیاب خټک بیا د هم ویل بد مرغی ده چې د پاکستان د لوري د مذاکراتو په ټیم کې د خارجه چارو دفتر نه هیڅوک نشته، بلکې په کار خو بیا دا و چې دې کې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د پاکستان کوم وسنه او یا پخوانی سفیر هم موجود وي.
خو یو سفیر صادق خان چې هغه دلته کې سفارت کې کار کړی او 15 کال هغه خصوصي نماینده د افغانستان ته او دې خبرو کې هیڅ هغه وګونه لیدل شو د پاکستان کې چې د خبرې ورانې دي کو دغه پاتې شو نو ورانې دي چې چا کار دی هغه نه کوي او چا کار نه دی هغه به کوي.
د پاکستان حکومت شاوخوا هر داسې بیان چې د مذاکراتو په ځنډیدو یا ناکامۍ جاری کیږي پکې وایي چې هغلته په افغانستان کې ځینې د هندوستان مرسته کوونکي واکمنان ناست دي او نه غواړي چې ګنې دغه مذاکرات کامیاب شي. خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول دغه تورونو ته څه ځواب نه دی ویلی. بلخوا په سرحدي پوله د لانجو وروسته هغلته د تورخم په شمول ګڼې تجارتي او د ولس د تګ راتګ لارې شاوخوا په 15 ورځو تړلې شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
د پاکستانی پوز مشر حسیم منیر تیر ورځ په پېښور کې لا یو شمیر قبایلی مشرانو سره لید کاته کړي او هلته په وینا کې ویلي چې پاکستان د افغانستان په ګډون له ټولو گاونډي هیوادونو سره امن غواړي او د افغانستان له خاورې څخه په تنظیمیدونکو وسلوالو فعالیتونو څخه دی تنگ دی او د په وینا دا نسی برداشت کولای. په دی غونډه کې شریکو قبایلی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د پوز مشر ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټولې مسلې د خبرو اترو لاره هوارې کړل شي. تفصیلي غلام غوس راکوي.
د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل آصف منیر ویلي پاکستان د خپل ټولو گاونډي هیوادونو او په خصوصي توګه د افغانستان سره امن غواړي او پاکستان به خپل خوره د افغانستان د خورینه ترګری نه برداشت کوي. د پوز د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د پوز مشر فیلډ مارشل آصف منیر دا خبره په پیښور کې د قبایلی زلو د زینو مشرانو سره د اکتوبر په 13مه په یو جرګه کې کړی ده. د پوز د مشر د دغه خبرې په اړه په هغه جرګه کې موجود د مومندو یو قبایلی مشر نادرمنان کوډاخیل له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
داغه جواب هم دا وو چې راغله افغانستان په گاونډي مرته څنګه سیاملته مسلمانانی یو یو بلودي پر کوبلو سیو موږ افغانستان هیڅ قسمه تارت خپل نه غواړو خو ځینې موضوع یا ځینې دغه مشکلات راځي او داغه د وجه د قبایلو کې حالات خرابې دي دغه طرف په دوی ته مداویو کې را کوڅو دغه طرف پر اړیکې دا کنټرول کوي.
د ای ایس پی آر د خبر پانی تر مخه د پوز مشر آصف منیر دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترګر ګروپونو په ضد د کاروایي کولو په ځای هغوی ته سهولت ورکړې دي. خو د مومندو قبایلی مشر نادرمنان کوډاخیل وایي د یو بل د خاورینا د وسلوالو د سهولتکاری معامله ډیره پیچلې ده او قبایلی مشرانو د اکتوبر د دیرشمې په غونډه کې عسکري چارواکو ته وړاندیز ورکړې چې د پولی د دواړو غواړو قبایلی مشرانو ته دې موقع ورکړی شي چې هغوی د جرګې د لارې د معاملات حل کړي. د پوز مشر قبایلی جرګې ته په وینا کې دا هم ویلي چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا نه به د ترهګرو او د هغوی د سهولتکارو په مکمله توګه صفایي کوي. خو بلې خوا ته هم تیره ورځ بیا د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی په راولپنډۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د وسلوالو په ضد د عسکري ادارو عملیات د ډیر وخت نه روان دي، خو په دې وجه ناکامه دي چې د صوبې حکومت او د ځایي ولس سره د پالیسیانو په جوړولو کې مشاورت نه کیږي.
ہمیں اعتماد میں لیا جائے، خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے، ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے.
د پختونخوا صوبہ زمونږ ده او مونږ دې په مشاورت کې شامل کړی شي. که د مشاورت وروستو څه پالیسي جوړیږي نو د منفي اثراتو په ځای به د هغې مثبت اثرات وي. د 2004 نه واخله تر اوسه چې څومره هم پالیسیانې جوړې شوي نو په بندو کمرو کې جوړې شوي او په دې وجه نه پوځي عملیات په کار راځي او نه د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات په کار راغلي دي.
اپنی ہے بند کمروں میں بنی ہے، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہے کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں.
خود آئی ایس پی آر د خبر پانی تر مخه د پوز د مشر سید عاصم منیر سره په جرګه کې موجود قبایلی مشرانو د ترګرو په ضد د پوز د مکمل حمایت د اعظم اعاده کړی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل د پاکستان افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په داسې وخت کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند غزولو هوکړه شوې ده او ټاکل شوی چې د نومبر پر شپږمه خبرې اترې بیا وسی، په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان مشران باید له پارونکو بیانونو ډډه وکړي او بل پلو د دې په وینا دا هم مهمه ده چې دواړه غاړي د وسلوالو د تګ راتګ په مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پوهان شرون کې وایي چې وړاندې نه دوه خو اړیکې خرابې دي او کړکېچنې هم دي او بریدونه هم وخت په وخت په یو بل کېږي. بیا داسې حال کې په یو بل تورونه لګول یا د یو بل پر ضد بیانونه ورکول نور هم ناقلاري ته هوا ورکوي. باید دوه خو د مذاکراتو له لارې کشالي هوارې کړي او د یو بل پر ضد بې ځایه بیان بازی نه ډډه وکړي. پېښور پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد او شرون کې چې په سیمه کې پاترګرۍ څېړنې کړي او کتابونه هم لیکلي دي، پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف مشال لیډو ته وایي،
یو طرف ته موږ ته لاګي چې د دوړو ملکونو په مانځ کې د حالات دوره کړکېچن دي نه لکه سوره جوړې کول شي. که طالبان چرې تاون وهم کې یو ټي ټي پي افغانستان نه ختم هم شي، بیا هم د ټي ټي پي معامله دوره کړکېچن دا هغه ختمیږي، ځکه نه چې لکه ما څنګه ذکر وکړو چې د پاکستان کې هم د ټي ټي پي سلیپنګ سیلز دي یا دلته کې هم دغه مشتواله شته. نو پاکستان سره یو ټوس موقف په دې حواله ضروري ده چې بیا که افغانستان نه ختم شي ټي ټي پي، او پاکستان کې ټي ټي پي څنګه ختموي. پہلا خبره. دویمه خبره دا ده چې ګوره، یو خو د پاکستان دریز ده چې افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمال نشي، بالکل ټیک دریز ده، خو بیا دنه علاوه د طالبانو هم د یو دریز شته چې د پاکستان زمکه د طالبانو خلاف استعمال نشي. او افغانستان یو ساورن خود مختار ملک وګڼي، خود دې پرا دړکې یا سکوندا یو بل بن الزامونه د سره د معاملې نور کړ کچن کیږي، د خلکو جذبات کاریږي، دا د مسلې حل نه ده.
پیخور کې د شخصي ټلویزیون ډان مشر علي اکبر وای چې دوه خو تخکاری داسې چې امن لپاره سنجیده نه دي، او خو سید امن لپاره کمی او د جنگ لپاره سی وخت کاری.
په استانبول مذاکراتو کې داسې ولګي دا چې دوی دا ناشته چې کومه ده، دا د سولې لپاره نه کوي بلکې دورانی لپاره کوي، ځکه چې ماته دوه طرفونه چې کوم ده، هغه پاکستان دی او هغه افغانستان دی، مخلصه ونه لگے دل دا امن دا پارا. او دا سخکاری چیرہ پس معاملہ باندے چی دے دا خپل مز کی تاو تریخوالے نور سیوا کی منگ تا پاکستان بیانون اخکاری خو کمو دا افغانستان مو گرونو آغیم بیانون چی دی آغیم دا شر طرف تا بوزی دا سول طرف تا نبوزی.
نوال جاتے بھی کدا بیان بازی وندر دا او امن لپر سنجیدہ حال زلی دوانو حیوادونو ونکڑے نیوار بیا جنگ تا بلار حوا رشی. او دا وربا افغانستان او پاکستان پړم بي زليو بلتا مخامخ وي،
ډير زيات نقصان ورسي. او دا سخکاري لکه دا جګړه چې کومه ده، نو مطلب دا یو زلي بیا پشای بیرونی قوتونه اخکاري چې هغه دا زل چې کوم ده، نو هغه پاکستان او افغانستان په خپل ماس کې اچول غواړي. نو مخکې خدا سي واجه هغه بیرونی او خارجي قوتونه دغه خلاف افغانستان په کار جنگي دو سپورټ به پاکستان ورکو، خو ځ دلته کو پاکستان او افغانستان مطلب یو بل سره مخ شي، بیا خاص کراغه طرف
پاکستان دعوا کوي چې ټي ټي پی مشران او جنگیلی په افغانستان کې میشتي او د پاکستان دننه حمله کوي. په کال 2020 کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان په 300 ځله په هغه هیواد کې حمله کړي او دا وی کړي چې په بریدونو هدف یې تحریک طالبان پاکستان غړي وو. خو افغان حکومت او ولسی خلکو بیا ویلي چې ولسی ځایونه په نښه شوي دي. د دوه هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی او جګړه تر هغه وروسته پیل شوه کله چې پاکستان پر کابل او پکتیا هوایي بریدونه وکړل. ورستو دا ٹی ٹی پی یو سرچینی مشال لیڈو تویلی چې دا کابل په برید کې دوه مهم غړي وجل شوی دي، خو نمونه لانی دی پډاګه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دا مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان بې کورسویو کډوالو د بنو په بکخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته ورکول کېدونکي هغه نغدي مرستې بیرته جاری کړي چې د دوی په وینا له تیرو لسو میاشتو راهیسې درول شوي دي. دوی وایي د دې مرستو د بندېدو له کبله له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په عین وخت کې دا غوښتنه هم کوي چې حکومت باید د دوی سیمې له وسلوالو پاک کړي او دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان به کورشو کډوالو بنو بکاخیلو کې احتجاجي لاریون پیل کړي. حکومت نه غوښتنه کړې چې د 1300 میاشتو نه ځنډېدلې نقدې مرستې دې ورکړي او خپل سیمو ته دې ستانه کړي. دوی وایي چې هر ځل یې خپلې مرستې په سوال مینات او احتجاجونو په ساخسته د لس یولس میاشتو نه نقدې مرستې بندې لستونزو سره مخ دي او د لسو کالونو نه بې کوره دي. کډوال وایي چې نه حکومت مرستې پر وخت ورکوي نه یې خپلو سیمو ته ستانوي. د کالونو نه یې د خیمو ژوند په برخه دی. احتجاج کې شریک د کډوالو یو مشر ملک نور علي خان وویل چې بکاخیل کیمپ مخې ته ناست دي. د دوشنبه پورې که غوښتنې پوره نه شوې نو بنو غلام خان او میرام شاه سړک د احتجاج په توګه تاړي.
میز والا او به چه میز رو چند والا گوی خدا چند تو ده تلوه رزاره سدگایی ده مدخل پا نما ده مشروع ده پورا لگه والای ده چه دقیق دونی نر والا سوی و متاثرین تا غپیل ده چه ها دونی نر والا سوی میز ده رور نورا چند لگه والای ده ده میرومشا ده میرالی چه کیم سجارون دی و تا ده میز ده اپیل ده چه ده دوه ورده که ده ده خپل ضرورتی نه پیراکو بیمرون وی نه را تکلیفی ادرام پا ورز که ده خدای خوش آواده میش چه تموم متاثرین تر از جمع شی بیا میش با روش که ده چند لگوی رود و بندوی میش و اخپل و متاثرین تا اگه ده میساج ده پرت از لجال مطالبه اگه که پا بندو میش بیلور بی.
ده احتجاجی و بلگردنوال اسلام مداخل مشال ریدیو تا وویل چه ده لسو کالونو نه بکوره دی نه مرستې ورکوي نه یې سیمو ته ستنوي. که خپل حق ورنه کړي نو پراخ احتجاج پیلاوي.
چې د لاسه یوه لسه کلونه دی د کډوالۍ ژوند تېروي او نن بیا په بکاخیل کې مخ ته سره روان شوي دي. هغه د بانی د کاله کې مروا دی ډیکان د پېښور چې څومره کډوال دي سره روان دي هغه بیا هم احتجاج روان کړی دی. میش چې کومه جایزه مطالبه درو چې میش نه را واپسی کوي خپل وطن ته مو ولاژی میش د ډی ایم ای ریشن یو کیو شای نه وړي خو میش واپسی کوي. نو هغه په دې کې دی ناکام دي. نن بیا میش دا ورته یای چې د میش نه تقریبا یو کل چې کوم دی ډی ایم ای ری پای بند کړی دی. میش خپل مسجینا حنا کیږي چې احاده میش خاک جوړی شي چې دای میش واپسی کولای نشي. احاده میش ترتی دای میش ته احانر لږه واپسی احاده میش نشي. اول مطالبه نن د میش دهدو چې میش بالکل واپسی غوړي د هغه بر احتجاج غنه خاتمه وي.
2014 کال فوزی عملیاتونه لکونو خلق به کورول چې د انتظامیه حکومت په وینا اوستانه کړل شوی. خود شمالی وزیرستان په لسو تحصیلونو کې د دا داخلو تحصیل نیمایی او شوال پوره تحصیل به کوره شوی خلق لا هم خپلو سیمو ته نه دیستانه کړل شوی. د شمالی وزیرستان کډوالو دغه غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ایمرجنسی څانګې ډیپټی ډایریکټر احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډز د کمی په وجه د کډوالو نقدې مرستې ځنډول شوې. څنګه هم چې فنډز راشي مرستې به جاری شي. د دوی د واپسې لپاره تیاری نیولې. څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو کلیرنس ریپورت ورکړي نو دستانه دو بهیر به پیل کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم هم مشال ریډیو ته وویل چې د داخلو کډوالو د ستونزو په اړه له متعلقه ادارو سره په تماس کې دي. د دوی د سیمو د صفایي عمل روان دی خو حالات لاسم نه دي. څنګه هم چې هلته حالات برابر شي نو دستانه دو بهیر به پیل شي. کډوال وای چې کالونه په خیمو کې وباسل نور د دوی سیمه صفا کړي خپل سیمو ته دستانه شي چې نور خپل کورونه آباد کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اوریدل چې له شمالي وزیرستان څخه بې کوره سویو کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې دوی ته د نغدې مرستې ورکړل سي او هم د خپل کورونو ته ستانه سي. دوی وایي که غوښتنې ونه منل سوي نو د دوشنبه په ورځ به سړکونه وتړي.
دا مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوریدونکو، مشال ریډیو دغه خبرونه هر ورځ د پېښور له سر سم له شپږو تر اوو بجو خبريږي. تاسو پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدل سي. وخت د خبرونو د لنډیز. د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو استاذ یو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند پر غزولو او د نومبر پر شپږمه یو ځل بیا د مذاکرات کولو هوکړه کړې ده. د اکتوبر پر 13مه د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مذاکراتو په پای کې دواړو غاړو د اوربند پر دوام هوکړه کړې ده او د هغې هوکړې د پلي کولو پر لارو چارو به یوه اونۍ وروسته د نومبر پر شپږمه په استنبول کې د لوړې کچې په بله ناسته کې بحث او پریکړه کړي. د شمالي وزیرستان بیکورسو یو کډوالو د اکتوبر پر 13مه د بنو په بغاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته نغدي مرستي بیرته بحال کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې هم دوی ته د نغدو مرستو ورکول بیرته پیل کړي او هم دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې د فنډونو د کمی له کبله د مرستي ځنډیدلې دي او دوی په وینا چې کله هم فنډ ترلاسه کړي نو د مرستي به بحال شي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان وګړي په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بند دي. سردار احمد شکیب د اکتوبر پر 13مه پر ایکس پاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې شاوخوا 10,000 افغان کډوال نیول شوي او ګڼ شمیر نور په موټرو کې سپاره او د خپل هیواد پر لور روان دي. ملګری ملتونو وایي کې دایزي چې په سودان کې د پوځ او ملیشو ترمنځ پنشتو کې په سلګونه عام او بې وسلې خلک وژل شوي وي. د خبره د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وایان د اکتوبر پر 13مه په جنیوا کې خبري اعلان تکړه ده. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو، اوس هم راځو د نورو ریپورټونو پر لور. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له څخه راهیسې په ګڼ شمېر افغان کډوال د دې لپاره پاکستان ته تللي وو چې له هغه ځای نورو هیوادونو ته لاړ شي. په دې ترڅ کې ګڼ شمېر افغان خبریالان هم پاکستان ته تللي وو چې له هغه راهیسې ځینې وتلي او لا هم ډېر هلته پاتې دي. دوی وخت په وخت غوښتنه کړې ده چې له دوی سره دي مرسته اوسي. په عین وخت کې د خبریالانو د ساتنې تنظیمونو هم د دوی د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په دې اړه دا رپورت اورو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا امسو د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنري، د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړو یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې ده. پلیک کې چې و نسخې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 خبره شوې خبرداري ورکړل شوې چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو تر بیا سلی واکمنۍ او د 2021 کال اگست میاشتې وروسته پاکستان ته پناه وړي ده، اوس خپل کورنۍ سره د نیول کېدو، شکنجه، باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. پلیک کې راغلي ډېری افغان خبريالان په پاکستان کې له قانوني اسنادو او هیڅ ډول امنیتي تضمین پرته ژوند کوي او د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدید څخه ډډه کړې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک به د لاسلیکونو له راټولولو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو ادارو ته واستول شي. هغه زیاته کړه
مو ګان راپورونه او روایتونه لرو چې لبد مرغز موږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ غوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی او ټول خبریالانو او د خبریالانو ډلو ته مو استولای دی چې له پراخو لاسلیکونو وروسته به د ملګرو ملتونو سرمنشي او د خبریالانو د ملاتړ ټولو بنسټونو ته واستو څو اوسنی وضعیت بدل شي.
پیدا بکنه.
دغه سازمان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د پاکستان حکومت وغوړي چې د افغان خبریالانو د ایستنې بهیر ژر ودروي او هغوی ته موقتي استوګنه او قانوني اسناد برابر کړي. په لیک کې همدارنګه غوښتنه شوې چې د ویزو او بشردوستانه استوګنې بهیر چټک شي، هغو خبریالانو ته چې له ګواښ سره مخ دي لومړیتوب ورکړل شي، او د نړیوالو ادارو په همکارۍ عاجلې بشري او رواني مرستې ترسره شي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نیغوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
په وروستیو میاشتو کې وروسته له دې چې د استوګنې ویزې تمدید نشوې او اوس د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیا له امله د افغانانو د نیولو بهیر په دې ښار کې زیات شوی دی. د حالت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې له افغانستان څخه راغلي دي. له یوې خوا د پولیسو لخوا د نیونې او ایستنې ویره، او له بلې خوا د کډوالۍ د کیسونو د پروسس ځنډ د دې ټولو خبریالانو لپاره جدی اندېښنې جوړې کړې دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په وینا، ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې نورو هیوادونو ته خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د ځواب په تمه دي، خو وایي د دوی اقتصادي او رواني حالت ډېر خراب شوی دی. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان یا RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د راپورونو له مخې، له هغه مهال راهیسې چې د پاکستان حکومت افغانانو د استوګنې د ویزو د تمدید لړۍ درولې ده، د بې اسناد افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ایستنې بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری UNHCR د شمیرو له مخې، له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,500 ډېر افغان کډوال لغې واده ایستی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ استوردونکو، اوس هم راځو د یو بل ریپورت په لور. د افغانستان د خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژې د خدمتونو دفتر لخوا په 15 کلیو کې د کلیوالي سړکونو اسنادي دیوالونو او د اوبو د کینالونو او نور برخو کې 70 پروژې بشپړې شوې دي. مسولین وایي چې په دې یو کلنه برنامه کې شاوخوا 2,000 ځایي ځوانانو ته کاري موقع هم ورکول شوی وي. ځایي خلکو په دې خوشحالي څرګند کړي. دا نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې 70 پروژې چې ټول ورباندې 155 میلیونه افغانۍ لګښت شوی، د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په چوکاټ کې د یو کال په موده کې پلی شوې، چې په کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، خلکو او بې سرپرست ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول شامل ول. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي حاجی المر خان مشال راډیو ته وویل:
یو کالان درې سال نه روان سه په هر کل کې صنعتي دبل جوړ شوی دی، لار جوړه شوی دی، ولکتای جوړ شوی دی. د 15 کلی ان شاء الله چې د میګ د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په ځنخلې په سیمه کې هر کل ته دا کول شوی دی، ټول دا ګټه وړې دی. خلق تنخیب کو خوشتی دی برزینا و دویام یا کورینا برتاشید.
دا کاری فرصتونو کمخ دیر کله دیدی لامل کیگی چه دا نور زوانان پشان خوستی جنکی هم با قانونی او قاچاقی لارو یا بل هیواتا دا تک حسو کی. چې بیا ډیری په دې هڅه کې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخېږي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اکبر شاه وایي،
ډیره مهمه خبره دغه و د ټیل نه چې خو کور پیدا شو او بل د کوم خلک چې نن سبا کې فرار کی په کچکی چې ډېر ښکلي ځوانونه میګیلو صبر کړ، دغه دی واجه چې اقتصاد نشته، کور نشته، او د سا خپل زمېږ د سیمې نادر شاه کوټ خلک ډېر د کچکی نه وګرځل. ستره ګټه دا ویلې چې پیسې او کاروبار ورته پیدا شو، پنځري پی وګټلې ولته پامیلته چې پیوړل.
د ټولنیز ملاتړ او معیشت په دې پروګرام کې د ټولنې د نورو اړمنو قشرونو لپاره هم ځینې خدمتونه په پام کې نیول شوی وو چې موخه یې کوردنه له دوی سره د لږو مرسته شویو امکاناتو څخه د خپلو اقتصادي اړتیاو پوره کول ول. د برنامې ولایتي مسؤل انجینیر عبدالبصیر محمد زی ویل،
دیار له سوه کورنیو نه زیاتو کورنیو ته موږ غذایي مواد توزیع کړي دي، او تر څنګ مو یوه بله برخه لرله چې هغه بې سرپرسته ښځې چې سرپرست کور نه لري غي پورمو گئی چرگان چی ورته غم توزیوه.
در نادر شاه کوټ ولسوالۍ په کلیو کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت برنامه چې د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوه، ځایي چارواکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د خلکو د اسانتیاو لپاره نورې پروژې هم پلی کړي. خوست والی مولوی عبدالله مختار د غونډې ګډونوالو ته وویل،
نو ټول مشرات ته د دې ستیج نه د ملاتړ بلنه هم ورکوم او دلته د کار کولو بلنه هم ورکوم، او غوښتنه مې داره چې د اساسي کارونو او د داسې پروژو د تطبیق لپاره دلته راشي چې دغه ملت او د ولسونو لپاره تل خوښي پکې نغښتې وي.
سره له دې چې د خوست اوسیدونکو په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي ملاتړ د سپیری او نادر شاه کوټ په ولسوالیو کې د خلکو د ژوند د بیلابیلو برخو لپاره د ګڼو رغنیزو پروژو پلي کېدنه یو ښه ګام بولي، خو تر څنګ یې غواړي چې د دې ولایت د پاتو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې او اړتیاوې هم له پامه ونه غورځوي.
ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو رضو د یو بل ریپورت پر لور. په تورخم په لنډی کوتل بازار کې د تورخم دروازې تړل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. مظاهر شانو ویلي چې د لارو تړل کېدو له وجې سبزی او میوه خرابېدو ډیر توانونه وراوړولې دي. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی چې کله هم په افغانستان کې د میوو سیزن پیل شي نو دا دروازه وتړي او هلته تازه میوه خراب شي او سوداګرو ته په میلیونونه ډالره توان ورسوي. خو بیا په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي د مظاهرې چانو د تورونه رد کړی دی. فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
پولند کوتل کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت سیاسي مشر مفتي محمد اجاز شنواری تور پورې کړ چې کله هم په افغانستان کې د میوو سیزن شروع شي نو پاکستانی چارواکي ورته داسې وکشاله رامنځته کړي چې سرحدي دروازې ورسره وتړي او دواړو خواو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان واوړي.
تاسو گزشته 15 سال تاریخ وګورئ چې کله په افغانستان کې د انګور او د منی سیزن شي نو دلته یو مصنوعي قسمه کشیدګي او جنگ چې کوم دی دا جوړ کړی شي، نو د دې ځای تاجران هم تباکا الته باغونه اخیستي او د اخر ځای تاجران او زمیداران او باغبانان هغه هم تبا او برباد کړ. نو اخر پښتون دا سوچ کوي چې دا څه وجه ده چې کله ما د ګټې ځای راځي نو دوی چې کوم دی مشکل به جوړي. ټیک ده چې په افغانستان به هم اثري خو نن ما زر یو نیم زر کسان مزدوران دا چې کوم دی بلکه د دینه زیات په زرونو تعداد کې مزدوران دا به روزګار دي. ته د لنډی کوتل لا بازار وګوره، د دې ټول تعلق دا د تورخم سره دی. نن ستاسو دې بازار کوم حالت دی؟
یو کومي مشر می راجودین ویل چې په تورخم کې مزدورانو نه روزګار اخیستل شوی او په بدل کې حکومت سنور کوي.
په کور کې د ټوټي د بچو د رزق پروګرام یې نشته چې مزدور او ریډي والا او کانډي ګوټي والا چې روزګار لري دلته چا څه ورکړای درې درې هفته وشوي تک ګاډي ولیاړ دي اخر زه تاته مجدا به کوم پلوزي دا خو روزانه ډرام بادا روزانه په موږ باټرو باندې ډرامي دي روزانه دي مقصدونه پته نشته چې څه شوی دی دومره غټه خبره هم نه وي او باډر بند شي تاسو ګورئ چې باډر سره څومره خلک متاثره شو
په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مظاهره چیانو دا تورونه ناسم دي چې د افغانستان د میوو په سیزن کې دا دروازه تړل کیږي. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان په پولو باندې حالات ناسم دي او یو بل سره نښتې شوي، نو احتیاطاً دا د تورخم دروازه تړلې چې دواړو خواو ته لا نور ځاني زیان وانه وړي. د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته مرګ ژوبل اړولې. د دې نښتو نه پس د اکتوبر 12مه نیټې رئیس د تورخم په شمول افغانستان سره ټولې سرحدي پولې هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرتې دي او دوه اړخیز تجارت موتل شوای. د اکتوبر 15مې نیټې نه په سرحدي پولو باندې دواړو خواو ته ډزبندي شوې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات وشول خو څه نتیجه ور نکړه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې سره په بیا بیا کېناستل حکومي هوکړې ته سره و نه رسېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوړځست اوریدونکو راځو د یو بل ریپورت پر لور. او په دې ریپورت کې ځو د خیبر پښتونخوا کوهارت ته. هلته یو نندرتون سوی دی او په دې نندرتون کې ګڼ شمیر هنرمندانو برخه اخیستې ده او هغوی ته انعامونه هم ورکړل سوی دي. دوی ویلي چې د دغسی د آرت او کلیګرافي نندرتونونه باید نور هم جوړ شي او نور هم دوی ته دغسی موکي پلاس ورکړل سي. ممتاز بنگش په دې رپورت لري.
د خیبر پښتونخوا په کوهار ضلع کې د اکتوبر په 13مه نیټه د ضلع انتظامی او د ځوانانو د امورو ادارې سوري لاندې خطاطي یا د کلیګرافي او د انځورګرۍ مقابلې ترسره شوې. په یادو مقابلو کې د کوهار پوهنتون، بیلابیلو کالجونو او د دینی مدرسو تر سلو زیات زده کوونکو او ځوانانو ګډون وکړ. د کوهار پوهنتون یوې زده کوونکې دوریادن په دې محل مشال ریډیو ته وویل دې مقابلو سره د انځورګرۍ او د خوشخطۍ پوهانو د لیدو موقع ترلاسه شوه او د انځورګرۍ په ډګر کې یې په لږ وخت کې ډیر څه زده کړل.
دا ډېر ښه اپرچونیټي دا موږ ته، چاهے فیمیل دی که میل دی، دا یو ډېر ښه پلیټفارم ده اور زه مستقبل کې توقع ساتم چې داسې ایونټس موږ ارینج کړي.
محمد اون په یو دینی مدرسه کې د دور حدیث د کوونکې دی چې په یاد مقابله کې د خیطاتی یا د خوشحتی په برخه کې ګډون وکړ. وی ویل دا رنګ مقابله دی باید بیا بیا تابعیا شي او ځوانانو لپاره دی د مثبتو حلو زلو زمينه جوړه شي، نو دې سره به د ځوانانو هنر او کارکردګي نور هم وځلېږي.
دور حدیث طالبلا مې هم الحمدلله نم کم ایونټ او شوالو مقابله دوا کټګوري وي پکې، یو پینټینګ اعتبار سره او بل کې لګرافي یعنی خطاطي اعتبار سره. الحمدلله دې سره کم نه مت یو بهترین تجربه مت حاصل شو او یو مت بهترین مقام ملا شو. لا دغه شی او دغه کم انبیا او سنت د خطاطي د دام خلق مخه دا وړاندې کول مت په
په دې مهال د ځوانانو د امور ادارې ځایي مشر فیصل خان مشال ریډیو ته وویل د مقابلو مقصد یې د ځوانانو هنر ته ځلا وربخکل او د دوی حکومتي سرپرستی کول و. نوموړي زیاته کړه روان وخت کې د ځوانانو لپاره دا رنګه نورې هلې ځلې جوړولو پلان هم لري.
د دې کمپټیشن مقصد دا دی چې موږ پر کوهارت کې کم یوت ته چې کم آرټ اینڈ کیلیګرافي سره تعلق لري هغه کې موږ ټیلنټ موږ ته ملاو شي هغه موږ داسې حکومتي سرپرستی وکړو چې هغه ته خپل د ټیلنټ مزید نکار کولو نور هم مواقع ملاو شي. او کوهارت خاوره چې دا هغه د دې کیلیګرافي اینڈ آرټ ریلیټډ ډیره زیاته زرخیزه خاوره ده.
د مقابلو په پای کې د بسین آرټس کونسل مشرانو انځورګر لیاقت علی خان او د ځوانانو د امور مشر فیصل خان په یاد مقابلو کې برخه اخیستونکي ځوانانو ته انعامونه او سندونه ورکړل. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهارت.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سورل ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر سیاسي مشران او لسی استاذ وای چې پوز له دوی سره پر کړیو ژمنو عمل نه کوي او اوس هم د عملیاتو پر وخت عام ولس په نشه کوي. دوی زیاته کړي چې نور به داسې عملیات و نزغمي چې عام ولس ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوړي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلعه کې میشتو پوزي چارواکو د سپتمبر پر 2 په تیرا کې په یو هوایي برید کې د څه د پاسه شل بیګنا کسانو د وژنې پر پیشي بخښنه غوښتي وا خو په ورستوي کې یا ولسته د مرګ ژوبلي اړولو په اړه غبرګون نه دی شودلې. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری په خپل دی ریپورت کې د موضوع ته کتنه کړې ده.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر زاهد الله پردي مشال ریډیو ته ویل چې په تیرا کې د پوز لخوا ورسره په بیا بیا د ژمنې وشوي چې د عملیاتو په وخت به عامو خلکو ته زیان نه رسي، خو په دې تیرو نږدو ورځو کې یو وار بیا هلته په مختلفو پیښو کې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي.
د غټولو خلکو خو بس یو غوښتنه ده چې هغه وایي چې امن اپریشن نه منو. په قبایلي بیل کې څومره سیاسي جماعتونه یې هغه دا یو خبره کوي چې اپریشن مونږ نه منو او دا اپریشن هیڅ فائدہ نشته او اپریشن 20 نه زیات اپریشن وشوي په 20 نامو جدا جدا امن را نغلو. په دا څو میاشتې کې په تیرا کې تقریبا چې 60-70 ناخوا کسان دا بېګناه شهیدان شول، بېګناه وژل شوي وي، زخمي شوي وي چې په هغه کې زنانه دي، ماشومان دي. دوی ته کولیټرل ډیمیج وایي خو دا وار کرایمز دي. نو قبایلي سیاسي جماعتونه، سماجي حلقې، قومي مشرانه دا خبره کوي چې پالیسي دې چینج شي، چې پالیسي چینج شي په خپله به امن راشي، وایي مذاکرات ولې یاره دې اپنو شي.
خیبر ضلع نه د کامی اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې موږ د کامی اسمبلی په فلور باندې څو څو واري د دې عملیاتو مخالفت کړای، خو لا هم په تیرا او نورو قبایلي ضلعو کې د عامو خلکو وژنه روانه ده او نور دا نشو زغملای.
موږ نه خل غوښتنې کوي، موږ نه خل ډیمانډ کوي، موږ د علاقې مشري زموږ په لاس کې ده، موږ لا ووټ را کړی دی، لہذا موږ لا لوی ټینشن دوی جوړ کړی په دیشي باندې چې کله ماشومان کله په یو ځای باندې یو ویش ویش کسان شهیدیږي، کله زنانه شهیدیږي. نو دا زموږ د برداشت نه اوس بهر دی دا خبرې چې ډیره سخته په دی باندې افسوس کیږي. موږ لا جړه راځي چې دا کوم ریاست موږ خپل لکه دا همور پلار وی چې دا موږ نه پریدي او دا موږ سره داسې کوي، موږ چرته لاړ شو؟ دا ماشومان، دا زنانه، دا چې د یو وخت روټه دوی ته میسر نه ده، دو وخت خو لري خبره ده، یو وخت دوی په مړه خېټه روټه ونه خوړه، دوی خپل بچو باندې تعلیمونه ونه کړ، دا کوم ځای ته لاړ شي؟ په دا مرګونو له دلته په دې قبایلي علاقو کې ناشتي، لہذا ظلم دی، جبر دی.
د تیر اوسیدونکو وایي چې د امنیتي ځواکونو وسله والو ترمنز د نخطو پر محل دوی ته ځانی او مالی زیانونه واوختل. کورونه ویجاړ شول او بازارونه هم په نخښ شول. سکل د سپتمبر په 28 نیټه د تیرا کاخیلو شډل سیمې عیني شاهدانو دا وکړې وه چې هلته په یو شمیر کورونو باندې د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او دا ټول عادي وګړي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. په دې پیښه باندې پوځي چارواکو بخښنه غوښتې وه او د خیبر ضلع یوې نماینده جرګې ته یې باور ورکړی و چې بیا به داسې پیښه نه رامنځته کیږي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې د عامو خلکو په نښه کېدو په هکله تازه څه نه دي ویلي، خو په تیرو یو شمېر جرګو کې په قومي مشرانو غږ کړی چې د تیرا خلک دې لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالي کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې په تیرا او باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړل شوي وې، خو 2021 نه پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې او وسلوالې ډلې پکې فعال شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
Thank you. دی خالونا دو مخش مارو ما زب دی خالونا دو مخش مارو ما تمی پزڑگی دا خون اگدا کنا تمی پزڑگی دا خون اگدا کنا تچرا تو وای چسا کنا تچرا تو وای چسا کنا نصیحت نہ میں توبہ کنا استاد نصیحت نہ میں توبہ کنا تجرا
د مشال ریڈیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.